سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ستا خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال یو تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی. امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسله وال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 2.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي. خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2014 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستۍ څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولاړېدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یو لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. د پاکستان صدراعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې د پوره ځواک په کارولو سره د وسلوالو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوڅ بیلتون پالو تیرونی د یو اورګاډي سلګونه سپرلۍ یرغمل کړي او د چارواکو په وینا شپږویشت یرغمل یې ووژل. وروسته بیا د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې درې دیرش تنه برید کوونکي هم ووژل شول. صدراعظم شهباز شریف پرون وویل چې د له دې حملې وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې له وسلوالو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره قوت د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. خغلی شریف وویل چې غونډې په یو اواز د بلوچستان پیښه وغندله، خو زیاته یې کړه چې دای له دې کبله خواشینی دی چې د پخواني صدراعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند دا غونډه تحریم کړه. خغلی شریف که څه هم د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو په پاکستان کې د ډیری وروستیو حملو پړه د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم وسلوالې ډلې او د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. د ازادي اروپا، ازادي راډیو، د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې او د دې ادارې د دوو چارواکو کیری لیک او ویکتور مورالیس پر ضد محکمې ته شکایت کړی څو د دې راډیو د فدرال تخصیص د بندولو د هڅې مخه ونیسي. ښاغلی مورالیس د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د ادارې سرپرست اجرایه رئیس او میرمن لیک جکپوری سلاکاره ده. په داوا کې استدلال شوی چې د ازادي اروپا ازادي راډیو ته د هغه تخصیص مخنیوي چې د امریکا کانګرس ته سویپ کړی له فدرال قوانینو او اساسي قانون سره په ټکر کې دی، ځکه چې دا قوانین د فدرالي ادارو د لګښتونو په مسله کې کانګرس ته ځانګړی صلاحیت ورکوي. ازادي راډیو چې مرکز د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې دی خپل دا شکایت د واشنگټن ډي سي محکمې ته وړاندې کړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس په یو بیان کې ویلي دي دای باور لري چې دا د وګټي او زیاتوي چې د دې رادیو د بندېدو لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مستبدو مشرانو خوشحالي له وخت مخکې ده. پرون له دې مخکې د اروپایي ټولنې سیاستوال وویل چې دوی به د ازادي رادیو د احتمالي مالی ملاتړ په اړه هڅو ته دوام ورکړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلی پوځ د حملو له کبله د اوربان پای ته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربان د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډېرو برمتو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډیر بغنونکې دي. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تیر د متناسب جواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقېږي. بایر بوکل امریکا غوښتنه وکړه چې د خپل سیمه ایز نفوس څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا د دوشنبې په ورځ د اسرایلو د هوایي حملو په پایله کې د غزې په ترنګ کې له 400 ډېر کسان ووژل شول. تر اوسه خپلواکو سرچینو دا شمیر نه دی تایید کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د ختمېدو په حال کې دی. دا کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کمه موده کې نشي کولای چې له دې هېواده ووځي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د تورخم لاره تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبارونه راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د مارچ یو دیرشمه هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلی. یوازې څو پښمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشت آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کمه موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدلی او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې له خپلو کورنیو سره له پیښور ووځي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوس د اوسېدو دپاره دلته اخیري تاریخ یو دیرشم د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوان هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. مونږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر یو دیرشمې دی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان له دې هېواده ووځي د تطبیق وړ نه ده. د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دې تر یو کال وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلا مشورې یو عملي تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دې له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړی او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 8000 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشته. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشته افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې د محل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د نوروز لړنان نږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغونی جشن د منځنې پخوانی شوق او ولولې نه دی ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه اوس نه ترسره کیږي چې دوی به میلو ته تلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به یې جوړول. کومه کسانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي وویل علتونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او سږکال روژه او نوروز امهال راغلي او بلخوا د طالبانو حکومت هم پر دوی محدودیتونه لګولي دي.
محمد طاهر د کابل ښار اوسیدونکی دی. د یوې اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوي چې سږ کال د نوي کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، پخوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و، خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو.
تصمیم به نیوله چې کوم چیرته لاړشو، چا به نوې جامې کول او چا به دغه ډېر نوې میوه هغه به یې ځانته جوړوله. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به یې ځانته کول او خلکو ته به یې تبریکي ورکوله. اما اوس چې دا شرایط راغلی ریښې سخت شوی دی او همدا علت یې ظروف د اقتصاد ده او بل نو امارت اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډي او دغه پذیرایي ګانې او دغه بعضې مسایل چې دي دغه یې بنده کړی.
خربل اوسیدونکي مرسل بیا وایي، د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو لګول شویو بندیزونو یې د نوي کال لمانځلو ته شوق او لیوالتیا کمه کړې ده.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخپشان زګړی تیاری ونه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیست.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړي تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږ کال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتک هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای یې اختر ته تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی په د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي وو چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري. خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژۍ په سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسېدو لپاره لومړنی ګام ګڼل کېږي. دا لومړی ځل دی چې روسیه پر اوکراین له پراخ یرغل راهیسې خپل قابل لوري ته امتیاز ورکوي. د موضوع نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربند لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بندیدل شامل و. هغه شرایط چې کیف به یې تقریبا حتما رد کړي. تیره اونۍ اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط چې روسیه هم ورته شرایطو ته غاړه کېږدي ومنه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام یې وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه ژمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند د څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیځ د نظامي مرستو د بندیدو په ګډون یو شمیر موضوعات مطرح کړل. کرملین ویلي دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته د رسیدو